خوشی د ډی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په یو ساعت خبري خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهید يم نن د جمعې ورځ کال 2023 د مې د میاشتې ومنیټه د دامه حل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده لومړی پام وکړي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالب جنگیالیو ته درنه مرګ ژوبلا وخت دا د امریکای د دفاع وزارت هیله خوده لیده چې افغان حکومت د طالبانو بریدونو ته د کلک ځواب ویلو بشپړ توان لري بل پلو ته په پاکستان کې په کورونا وایرس سخته نور 140 کسان مړه شوي دي او په تیرو څلور ساعتونو کې 4298 کسان نور هم په دغه رنځ اخته شوي دي په اختر کې به د سخت لاکډاون تر څنګ احتیاطي ګامونه هم په پام کې نیول کیږي بل پلو ته د پاکستان مرکزی کابینه په هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د خوندیتوب او په زور بيدرکه د خلکو بيدرکۍ عمل د جرم ګرځولو په اړه دوی مهم قانوني مسودې منځوري کړې دي په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره مالوسی رازو د یوې لنډې د میروسته
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې وی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده تاسو د خبرونو سرټکی واوریدله او په دې خبرونه کې تاسو لپاره کورنۍ او بهرنی ریپورتونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره هیله لرو چې تر پایا په دې خبرونه کې مالوسی زولمړی د افغانستان ولوري ته چې څنګه تاسو ته وړاندې مهم یادونه وکړه چې د امریکای وزارت دفاع وزارت چارواکو هیله خوده لیده چې د افغانستان حکومت او افغان پوځ دغه پوره توان لري چې د طالبانو وروستیو بریدونو ته ځواب ووایي او د دې کلک ځواب هم ویل دی راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو
د افغانستان په هلمند کې امریکایي ځواکونو خپل یو مرکز بند کړی او خپل زیات اندازه وسلې او وسایل ترې ایستلې دي چې شاوخوا شپېته دغه سی ولس باروډونکو الوتکه ځینې ډکې کړې
د
امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وای تر ویونه کم وخت کیږي د بیرته راستنېدو کار ل پلان سره سم روان دی د اپریل پر شپږمه خپل لومړی غړي خبري غونډې ته د دفاع وزیر لوید آستن او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلج منو وکړه چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې او د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوي خو دواړو دا ومنله چې ژربه په ډیرو برخو کې لسترو چیلنجونو سره مخ سي چې وای یو پکې خپل افغان شریکانو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي
مونږ به ګورو چې څنګه کولای شو په یو بل ځای کې د دوی روزنې ته دوام ورکو نه پوهیږو تر اوسه مو دا خبره اصل پیسه ده نه د سنجولې او ځنې نور شایان هم دي چې څنګه به کیږي لکه د ترخګرۍ ضد جګړه کې د دوی فضايي مرسته
امریکا په افغانستان کې له تقریبا 20 کلونو جګړې وروسته 60 کال له دې هواده وزي
له ډیرو کلونو چې موږ هڅه کړې هغه طالبانو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکول دي خو کار یې ونه کړ موږ د جګړې په ډګر کې هم او د دوه په خبرو کې هم د ځنډ ښکار یو او کله خو دا ښکاری چې موږ په کابل کې له افغان حکومت سره په یو مربوط سیاسي جوړښت کې هم د ځنډ ښکار یو
او د امریکای ځواکونو د وټلو په وخت کې جنرال میلی وای افغان ځواکونه تر زیاتې دونکو فشارونو لاندې نه دی راغلي
زما د پېښورانه او مسلکی پوزي اټکل لمخې داسې ختمي نتیجه نه ده چې ګوندې طالبان به خود به خود بریالي کیږي او د کابل حکومت پړنګ شي او نس داسې پېښنګوي شته داسې سنشته
امریکایي ځواکونه وایي وسلوالو په افغانستان کې تیر کال د یو ورځې په حساب لاتیا تر یو سل شل پورې بریدونه کړي دي او په تیر ورځو کې بیا بریدونه زیات شوي دي چې دا د سولې د ځنډیدلو خبرو او د راتلونکي منظر وړاندې کوي. د وی او ای د خبریالي کارلا باب له رپورټ سره بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو جنگیالیو ته درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده، او د دې ترڅنګ ویل کېږي چې دغه عملیات په هرات، کندهار، بادغیس، بلخ، فراه، هلمند، تخار او قندوز ولایتونو کې ترسره شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د محمد اکرام څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکو د زیارت یا پنځشنبه پورز ویلي چې په تیرا یوش په اورس کې په هرات، قندهار، بادغیس، بلخ، فراه، هلمند، تخار او قندوز ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. د دفاع وزارت په جاري شوي بیان کې ویلي شوي په انخطو او د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې یو سل او یو کم اتیا طالبان وژل شوي دي، یو او یا نور جبل شبی دی، او د هغوینه زیاته وسله او زایونه نیولې شبی دی. د دفاع وزارت ویلی چې یوازې په قندهار ولایت کې شپږ دیش طالبان وژل شبی دی. د دې سره سره د افغانستان په لویدیز کې قبل اردو په یو بیان کې ویلی چې د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د لټون عملیاتو په وخت دریش پته طالب تنلاری وژل شبی او یو کم دیش نور جبل شبی دی. قبل اردو وای دغه عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه پورې رسیدلو نقصانونو په حق لا د حکومتي داوو پر دې عمل کې سند دی ویلي. اخوا په بغلان کې یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته تایید کړي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ زیاتې سیمې طالبانو نیولې او یو شمیر افغان ځواکونه هم دغه ډلې ته تسلیم شوي دي. خو د افغانستان په شمال ختی سیمه کې د قول اردو ویان عبدالحادی نظری د زیارت یا پنځشنبه پورز امریکا غږ ته ویلي په زوړ بغلان کې د شپې جګړې په وخت د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره د دوی یو دوه چک پوسټونو کې په ځای پوځیان په ستراتیژیک توګه باندې په شا تللي. ښاغلي نظری وویل چې په دې انخطه کې اتلس طالب تنلاري او درې افغان پوځیان وژل شوي دي. د بغلان د پولیسو بیان جاوید بشارت هم د طالبانو لخوا د مرکزی بغلان ولسوالۍ نیول رد کړي دي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد دعوه کړې چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ زیاتې برخې یې نیولي او 200 افغان نظامیان دغه ډلې ته تسلیم شوي دي. اخوا د امریکای پوځي مشر مارک مایلی ویلي امریکا به افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول جاري ساتي، خو دغه هیواد نه د امریکای پوځیانو وتو وروسته به تربیت د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې ورکوي. پینټاګان کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت مارک مایلی ویلي امریکا تر اوسه پورې افغان هوایي ځواکونو ته د مرستو جاري ساتلو په سر کوم پلان ته نه ده رسیدلی، کوم چې په امریکا باندې ډېر انحصار لري. نوموړي ویلي ځینې امریکایي مرستې د افغانستان نه بهر بل یو ملک نه هم ورکړل کېدای شي. د امریکې دفاع وزیر لایټ آسټن تېره ورځ دا خبره منلې وه چې افغان ځواکونو ته به په ځمکه باندې د امریکایي مرستو بغیر خپله دفاع کول یو چیلنج وي، څوک چې د طالبانو خلاف دا وخت په جنگ کې بوخت دي. د امریکې صدر جو بایډن تېره میاشت اعلان کړو چې د افغانستان نه به د ستمبر 11 نیټې پورې خپل ټول امریکایي پوځیان راوباسي. نیټو اتحاد هم ویلي دوی به د امریکایي ځواکونو سره سم خپل پوځیان د افغانستان نه وباسي، او دا چې د دوی د پوځیانو د ویستو عمل د وړاندې نه شروع شوی دی.
د دیو سره اوسې د ډیوی سره د ملتیا مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا سه همزو د یو بل ریپورت ولوري د چې د افغانستان په اړوند چې د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یوکرين ته سفر کړی دی او هلته چارواکو ته د امریکا لخوا د مرستو کلکه ژمنه څرګنده کړې ده چې روس د یوکرين سره نږدې د خپل پوځ او دفاعي سازو سازمان اضافه کولو کار په عارضي توګه کم کړی دی، خو نوموړي د امریکا او یوکرين ته د مرستو سیوا کولو په اړه کوم څه ندی ویلي. راځئ چې نور تفصیل د اشفاق مومن څخه واورو.
د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د پیغام مرکزی نقطه داوا چې امریکا د یوکرين د خلکو سره څنګ تر څنګ د روس لخوا جاري هیئت پر ضد ولاړ ده. نوموړي د ریډیو فری یورپ سره د یوکرين سرحدي سیمو نه د روس د پوز په ارزي کې مخت باندې خبرو په وخت مرکه کې دا خبره کړې.
موږ وکتل ځینې عسکر واپس شول، خو ډېر لا هم پاتې دي. ځینې پوځي سامان یوړل شو، خو ډېر لا هلته پاتې دي. او روس دا صلاحیت لري چې په ډېر کم وخت کې زیات په تیزی سره عملیات وکړي. نو موږ د دغه سم سره نه کوو، ډېر په غور ورته پام کوو، او موږ د یوکرين سره خپل مرستې هم یقیني کوو چې د خپل ځان د دفاع، د خپل خپلواکۍ او سیمې د دفاع لپاره اواز ولري.
د یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي هاغلي بلینکن ته وویل هغه اوس هم د روس د پوز لخوا د خطر په اړه اندېښمنه ده.
موږ فکر کوو د سرحدي سیمو نه د روس د پوز د وتلو عمل ډیر سست دی، نو ځکه ګومان کوم دوی اوس هم یو خطر ده، څوک به هم داسې نه غواړي.
کیف د واشنگتن نه د یوکرين لپاره نور فوزي کومک غواړي چې پکې د روس ابلاغاتو، هوایی نظام او شیشناکو پر ضد کاریدونکو نظام د قطع کولو د آلاتو غوښتنه هم شامل ده. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویل چې امریکا یوکرين ته د نور کومک په ورکولو باندې غور کوي، خدای ونه ویل چې دا به کوم ډول کومک وي او کله به ورکول کیږي. د امریکا پخوانی سفیر سټیون فاوچر وایس اف امریکا ته وایي چې خارجه وزیر انټونی بلینکن د امریکا صدر جو بایدن لخوا یوکرين سره د مرستو مضبوط پیغام راوړي، خو امید کوي چې دیبا یو بل پیغام هم ورکړي.
بل پیغام چې زه فکر کوم او امید ده چې خارجه وزیر بلینکن به کیوف ته ورکړي، هغه به دا وي چې یوکرين هیواد کې د اصلاحاتو لپاره سنجیده کار وکړي، د کرپشن مخه ونیسي، د شتمنه سیاسي مشرانو اثر په قابو کولو باندې کار وکړي چې د یوکرين اقتصاد وده وکړي.
په کال 2014 کې د روس او یوکرين ترمنځ د پوځي جګړې وروسته د یوکرين سره تر ټولو قوي ملګری امریکا ده. یوکرين وایي دغه جګړه کې د 14,000 نه زیات خلک وژل شوی دي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خبری خبرونه دوام لري. ګران اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو کولی شئ د ډی وی ټولې تلویزیونی خبرونه په یوټلسات 70B 103 چینل باندې په خپل کور کې څلور ویش ساعته په ډش ټی وی باندې وګورئ، او که تاسو کوم ستونزه لري نشئ کولی چې دغه چینل ونیسئ، نو کور ته مو نږدې څوک هم چې د ډش ټی وی مستری وي هغوی سره اړیکه ونیسئ او هغوی به تاسو ته د دې طریقه در وښیي. زو د بلې موضوع ولورې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو ایوان نمایندګان د پنجشنبې په ورځ په چین کې د یوغور او نورو لږکیو په وړاندې د تاوتریخوالي او تشدد په اړه د انټرنیټ د لاندې یو اورېدنه کړی ده. د دې تفصیل اخلو د پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې په خپرونه کې ملګری شوی دی. سړی مشی په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، دغه اوریدنې کې کومو بینوالو خبرې وکړلې او په کومو مهمو ټکو باندې وغږېدله؟
جی دا خو پرون دلته یو اړیدنه شوې وه په هغه شی د امریکې د هاوس اف ریپرزنټیټیو چې کوم فارن افیرس کمیټي ده هغوی درې کسان راغوښتي وو چې هغه شی یو کس چې کوم و هغه نوري ترکل هغه د یوغر هیومن رایټس چې کوم پروجیکټ ته دلته یو دوی کار کوي یو اداره ده هغه د بورډ آف ډایرکټر چیرمن ده او ورسره چې کوم د امریکای شننه د یو اس چې کوم انټرنیشنل فریډم د یو واچ ډاګ دا هغه کمشنر ده دای د خبرو وکړه او د الته چې کوم د په خیال شاو د چې کوم معلومات دی په الته چې یو غور سره سکیږي په چین شه یو غور مسلمانانو سره او نه علاوه نور چې کوم مذهبي اقلیتونه دی هغه سره دغه نه علاوه په دغه چې کوم په یو غور په دې علاقو شه چې کوم کمپونه دی په اخشه یو شجوا چې کوم تورسنایا زیاودین اغا خپل حال بیان کړ خپل سترګو حال چې په دغه باندې ستیر شو دي دوه کمپونه شه سمره ظلمونه په در شو دي د تبه کومونه مونږ خوراک ورکولای شو او دغه نه علاوه چې کوم دلته جارج ټاون یونیورسيټي یو پروفیسور و جیمز میلرد هغه خبرې وکړې او هغه دا یو قسم شایدي ورکړه چې حالات څومره بد دي اولې د ضرورت د چې امریکا خپل چې کوم کوششونه زیات کړي او چین د یو غور د نسل کوشنه منه کړي
او دوی په امریکا باندې هم د نور مرستو غوښتنه کړې ده او نورې څه غوښتنې وکړلې او کڅنګ دغه شاهدانو تاسو چې ذکر وکړه
بالکل دوی مېر غوښتنه خو یو دا و چې کوم دوی جبري مشکات ته هغه د په بند کړی سي په یو غور باندې په چین طرف نه بیا په امریکای شنه نه داسې کوم کمپنۍ نه دي لکه د غارودن کته نایکی ولا چې کوم کمپنۍ دا هغه ولا کسره غوښته وو خو هغه ورته نه غلا ولا چې هغه باندې هدا تور دا چې دوی خپل چې کوم دوی شیان دوی جوړوي هغه شه د چین په دا یو غور مسلمانان نو باندې چین په زوره کار کوي هغه کار نه جوړ شوی سامان به دلته په امریکای په مارکیټونو شي یا نور ځایونو شي خرڅيږي نو دا غوښتنه ورنه وکړه بل ورته وی چې نور هوادونو سره د پکار د چې امریکا نور هوادونو سره د پچین باندې داسې زور واچوي چې دوی دا نسل کوشي بند کړي او دغه مخ شه امریکا چې کوم دا په جنوري شي دوی اول وار دا نسل کوشي غنلې و دغه نه بعد بیا ترامپ چې کوم او صدر ترامپ په خوانه صدر ترامپ انتظامی چې کوم و هغه په هغه کسانو باندې هغه چارواکي د چین چارواکي چې چا باندې دا تور و چې دوی یو غیر مسلمانانو په خلاف په تشدد شي یا دوی په نسل کوشي شي ملاوستي هغه باندې بندیزونه لګولي وو او اوس دوی کوشش نور هم باندې زونه او کوشش دا ده چې چین باندې اوس فشار زیات کړی شي چین خو د ټول داو تردید کوي خو بهرال دل تر ډیر خلک دا وایي دغه سیمن چې کوم هوادونه دی هغه هم بل ورځ په چین باندې ژغ وکړي چې چین د خپل بشري حقوقو خیال وساتي
ډیره مننه پیر صاحب
ډیره مننه
دیوا په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه
خبرونه لا دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو د ډي وی ټول راغلي ویډیو ریپورتونه او نوري لیکنې کولای شي چې د ډي وی په ویب پاڼه باندې هم لاشي او حالت وګوري او ولولي زو د بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د پاکستان په اړه باندې الته حکومت د امید اتمینټي یعنی د سبا څخه تر شپږم نیټې پرې د مکمل لاکډاون اعلان کړی دی او په دې موده کې به یوازې د خوراکي توکو دوکان دوکانونه او د دې ترڅنګ د دواخاني یا د دارو درمل دوکانونه به پرانستي وي او نور ټول بازارونه او تجارتي کاروبارونه به بند وي. پاکستان کې د تاجرانو مرکزی تنظیم دغه حکومتي فیصله رد کړې ده او لاکډاون یې د تاجرانو معاشي قتل ګرځولې دی. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې چې وقار احمد تاسو لپاره راغونډ کړی دی.
دا پاکستان مرکزی حکومت د مې اتمې نیټې نه شپاړلسمې نیټې پورې د مکمل لاکډاون اعلان کړی دی او حکومت وایي هیواد کې د کرونا مریضان په زیاتې دودی ځکه د لاکډاون نه علاوه بل څه لار نشته. بلخوا د تاجرانو مرکزی تنظیم د حکومت فیصله رد کړې ده او لاکډاون یې خپل معاشي قتل ګرځولې دی. پاکستان کې د کرونا صورتحال او شمیرو جاج اغستو د پاره جوړ شوی نېشنل کمانډ اپریشن سنټر د مې اتمې نیټې نه شپاړلسمې نیټې پورې د مکمل لاکډاون اعلان کړی دی. دې موده کې د خوراکي شیونو او دوایانو دوکانونو نه بغیر به ټول کاروبار بند ساتل شي. دغه شان د یو ښار نه بل ښار ته مسافر ګاډي به هم مسافران نه بوزي. د پاکستان په کچ تاجرانو مرکزی تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران صدر اجمل بلوچ د حکومت دغه فیصله رد کړی دا. اجمل بلوچ وایي این سی او سی ټول فیصلې ځانګړې توګه کړې دي او د لاکډاون فیصلې په حقلا دوی سره اس مشاورت حکومت نه دی کړی. اجمل بلوچ وایي د حکومت لخوا لاکډاون اعلان لوجه په بازارونو کې ګڼا ګوڼا پیدا شوې ده چې هر تن لاکډاون لیارې خریداری کوي. نو آیا دومره ګڼې ګوڼې لوجه به کرونا نه خوریږي؟
نړۍ کې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې په دکاندارانو یې پوز تعینات کړی دی. پوز او پولیس دکاندارانو باندې تشدد کوي، دوی نیسي او بیا یې په جیل کې بند کړي. نو تپوس دا کوم یوزے دمرا تنان ساتلو لوجه آیا کرونا نہ خوریگی؟
کرونا نہیں پھیلتا.
بلخوا انتظامیہ وئی کرونا مریضان دمرا زیاد چوی دی زکا دوی سرا دا لاک ڈاؤن نہ علاوہ بل اسلار نشتا. دا اسلام آباد سنتی علاقو لپارا مرستیال کمشنر اوید ارشاد بھٹی وئی تاجرانو سرا مشاورت ہم وقت پا وقت شوی دے او تاجران ہم پا دے پوہ دی چا بغیر دا لاک ڈاؤن بل ہس طریقے سرا پدے وائرس قابو ممکن نہ دے. اوید ارشاد بٹی وئی
ہمارا ماڈل
مونگ تا معلوم دا لاک ڈاؤن لوجے دا خلق و معاشی مشکلات سوا شوی دی خو تاجران ہم منی چی لاک ڈاؤن دا کرونا رنز بندے قابو را وستو دا پارا یوازنی لارا پاتے دا. کچرے لاک ڈاؤن لگاول کے اس مسئلے جوڑ شوی نو انتظامیہ بیا سختے نکار آخلی.
اجاز احمد یا وڑو کے دکان چلوی وئی تیر یو کال نا کلا نا دا کرونا رنز دلتا خور شوی دے معاشی ستوندو سر مخ دے او لاک ڈاؤن لوجے نشی کولے چې دا ماشومانو او دا کور خرچے پورا کڑی
بارا سم نسا بسور دے او دا کریانے رالی بیدون رالی یکم تاریخوں دی ماشومانو لن جاتے دی دور ہم آلات خراب دی ماشومانو لن کپلوم مانا کسے دور آلات خراب دی انہیں سبب پر نہ ہو کہ دیکھ مجید چی لاک ڈاؤن ہو رہ جی زمانگ نظام مڈیر پر مشکل آمانے چلی.
پاکستان کے کرونا مریضان پر زیادہ دو دی او حکومت وای کچاره سخت فیصله اونکړې شوې نو دا رنز با نور هم پتوندې خورشي. رپورټونو تر مخه د پاکستان په اسپیټالونو کې دومره طبي سہولتونه نشتا چې د کرونا زیاتېدونکو مریضانو علاج بیا پکې ممکن وي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د دې ویلي دونکو تاسو د وقار احمد دغه ریپورت واوریدلو او دا مهال غواړو د کورونا وایرس په اړه د وروستۍ شمیرې تاسو سره شریکې کو په خبرونه کې چې زبک سره ملګری شوې ده. د اسلام آباد څخه د دې وی خبريال او زموږ همکار رابیه پیر هغه تر کله وستړي مشه په خیر راغله. رابیه پیر
ډیره مننه منزه.
رابیه پیر که وروستۍ شمیرې د کورونا وایرس په اړه د لیدونکو سره شریک کړي او د دې ترڅنګ خپل د کورونا وایرس د مخنیوي د څار ادارې چې د هغوی ویلې دي چې په تیرو دوو نیو کې یا د تیرو دوو نیو راهسې کله چې په وز په پاکستان کې ورته دغه کار سپارل شوی دی چې احتیاطي ګامونه دي په خلکو باندې عملي کړي نو دغه شمیرو کمی راغلی دی. تاسو وایس په دې اړه باندې
منسا که مضبوط ورو د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر کمشمیرې چې پرې سي وی دي د تیر څلور ورځې تورای سي نن هم یو ځل بیا د یو سلسل ویش نه کسان دي چې خپل ژوندونه د دغه کرونا وایرس له سبب ویلې دي او څلور زره 200 یا شاوخوا 300 داسې کسان دي چې هغه د ډیر شکار سي وی دي. دا هغه شمیرې دي چې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یې شایي او مجبور چې د تیری یوې میاشتې راهیسې حالات دغه شان دي چې څلور زره څلور نیم زره او پنځه زره پورې کسان چې دي هغه د رنځ ښکار سي او شاوخوا د سل یو نیم سل او د دوه سوه په میان کې داسې کسان دي چې هغې خپل ژوند هره ورځ بایلي. او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر دا هم وایي چې تیر ورځ د کم دغه مشر دی د دې ادارې اسد عمر صاحب هغې هم دا خبره کړې وه چې د فوج څنګه چې تاسو ویلې چې فوج ځای په ځای کولو او احتیاطي هدایات خپلولو له سبب په دغه شمېرو کمی راغلی دي. خو ځکني حقیقتونه مجبورو چې نه یوازې دغه شمېرې چې په سرکاري کچه باندې سرګندیږي هغې هم تاسو ته مې اوس وویلې چې د څلور زره څخه څلور نیم زره او پنځه زره پورې کسان وي او دغه رنګه د مړو شمېره هم د سل او دوه سوه په منځ کې ده. او د دې سره دا رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د ټیسټونو کم ټیسټونه چې کېدو د هغې کې کمی راغلې ده او د دې له سبب دغه شمېرې کمی ښکاري.
او رابې پیر خپل د واکسین لګولو پروسه یا دغه لړۍ څنګه روانه ده؟ دا ویل کېږي چې دا هم ډېره په ورو روانه ده یا دا تیزه شوې ده خلکو ته واکسینونه لګول کېږي او که څنګه؟
منځته واکسین عمل خو د حکومت له اړخه د څلوېشت کالو څخه چې زیات عمر دی څلوېشت کالو عمره کسان دي د هغوی دپاره لګولو عمل شروع شوی دی. واکسین لګول کېږي هم په مختلفو کچو باندې مختلفو ځایونو کې لګول کېږي خو بیرته هم کتل کېږي چې دا ډېر زیات د سستۍ ښکار ده رو رو روانه دی دغه عمل او څخه د دې سبب دا هم دی چې خلک خپل هم نه رجسټر کوي. تیر ورځو کې په یوه ورځ کې دوه لکه څخه زیات کسانو چې دی هغې واکسین لګول شوی وو او خلکو د پنځوس لکه څخه زیات کسانو چې دی هغه خلکو ځان رجسټر کړي هم دي. خو یو خو په واکسین کې کمی ده او بل دا دی چې خلک خپله هم تر اوسه پورې ودې ته تیار نه ښکاري چې واکسین ولګوي او ځان بچ کړي. د حکومت له اړخه اوس هم څوک بلنې ورکول کېږي چې که ځان بچ کول غواړي واکسین ولګوي احتیاط وکړي. خو نه دلته په تیرو ورځو کې د څو ورځو راهیسې چې کوم تیاری روانې وې د اخترغه په دې کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه په مختلفو ځایونو کې هم دغه سبب و چې دغه شمېرې هم زیاتې شوې دي او خلک چې دي هغه دومره زیات احتیاط نه کوي. نو اوس د سبا
بیا پی سبا نه به په ګرده هیواد کې لاکډاون هم لګول کېږي او هغه به تر شپاړسمې نیټې پورې دوام ولري. آیا تاسو اوس په بازار او ښارونو کې ګڼه ګوڼه وینئ؟ خلک د اختر لپاره جامې اخلي یا نور شاپینګونه او بازارونو ته وتلي دي او که څنګه رش وینئ په بازارونو کې؟ او د دې تر څنګ د روژې هم اخري ورځې دي، خلک تراو ته هم ځي، نو دې کې آیا څه بدلون راغلی دی او کنه؟
منسه د اختر تر څومره حد پورې چې د اختر تیاری دي د نن نه راهیسې د ماښام شپږو بجو راهیسې خو په اسلام آباد کې ټوله دکانونه بند کړی سو او دا به د سبا څخه چټۍ وي. ټوله د چټۍ ورکړی سوې دا او لاک ډاون به وي په اسلام آباد کې. خو حالات دغه شان دي او څنګه چې زه وختي بهر ووتم هم خلکو دا وینا وه او د ټولو دکاندارانو دا وینا وه که څه هم دوی نه غوښتو او احتجاج یې کوو خو دا خبره یې کوه چې د حکومت د دغه جرمانو او د دغه هنګامونه پورته کولو له سببه دوی مجبوره دي چې خپل دکانونه وتړي او سبا څخه به دوی نشي کولی چې دوام ورکړي خپل دغه کاروبارونو ته. خو د دې سره د لمنځو او د تراو د کم عمل چې دی هغه اوس هم روان دی. خلک اوس هم ځي په که څه هم دا ویل کېږي چې پر ایس او پیز باندې عمل روان دی خو په څه داسې ځایونو کې ایس او پیز هم نه عمل نه پر کېږي او خلک چې دی هغې روان دي او دا به تر اختره پورې دوام لري. ولې چې په دې اړه حکومت څه واضح تګلاره نه ده خپله کړې، ما سي وای د دې چې د ایس او پیز عملي کولو دپاره یې ټولو ته هدایت کړی دی.
ډېره مننه رابې پیر چراغ یو دغه ټول تفصیل د لیدونکو سره شریک کړه. د ډی وی ګرانو لیدونکو هم د کووید یا د کورونا وایرس په اړه د یو بل ریپورت ولوري ته چې کورونا وبا د بندیزونو پر مهال چې بندیزونو له امله ډیر کاروبارونه کم شوي و خو آنلاین کاروبارونه ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. راځئ چې وګورو په پاکستان کې کوم آنلاین کاروبارونه دي چې هغوی لا هم د هغوی بزنس ښه روان دی. دغه ته ریپورت تاسو ته ذوالفقار بیټنی تیار کړی دی. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو، په ګډه به سره وګورو.
د خیبر پختونخوا سواد ضلع څخه تعلق لرونکي محمد اکبر او سید اکبر په کراچۍ بادرآباد سیمه کې د کپړو دکان لري. خو دوی وایي چې تیر دو کالو رسی خپل کاروبار آنلاین پیل کړی او د کرونا وبا په مهال هم د دوی کاروبار په مختګ روان پاتې شوی دی.
کرونا وجه نه چې دا موږ د دشرپ هم شو شروع کې بیا وروسته موږ د سعید بای آیډیا وه چې ولې موږ په دوه دوه نیم کال نه دا اورلین کار کوو. دا موږ چې اورلین کار د موږ هغې نه فایده ولې نه اوچته. ماشاء الله ډېر ښه ریسپانس و اور موږ ډېره فایده اوچته کړله.
محمد اکبر وایي چې دا کاروبار به اول پلار او بیا مشر ورور به یې په لاسي ډول کولو. خو کله چې خپل کاروبار ته رالی نو شو کې و چې یو یوټیوب چینل جوړ کړي او په خپل کاروبار کې دغه سوشل میډیا پلیټ فارم نه استفاده ترلاسه کړي. لدی عمل اوس خلک ورنه د نړۍ بیلو بیلو هیوادونو نه د جوړ کړي کپړو یا ډیزاینو آنلاین وختنه کوي.
ما خپل شو کو آنلاین د پاره کنه نو ما خپل چینل جوړ کو. هغه چینل الله تعالی ز ډیر مخکې بوتلم او ډیر مخکې کاروبار مې هغه کو کنه. سمجھو وس زما آنلاین کار کې 75% کاروبار دی او یورپ سره مز کاروبار کوما او دل تخپل پاکستان کې هم کار کوما.
بلخوا بولټن مارکیټ کې د کاسمیټک هول سیل کاروباریان وایي چې دوی آنلاین نه بلکې لاسي ډول خپل کاروبارونه چلوي او وبا د وجه بندیزونو له امله دوی معاش ډیر اغیزمن شوی دی.
تقریبا 8-10 کال دي تاکور کوم او چې څوره بهرانه په داوس وخت کې په دغه مارکیټ کې راغلی تقریبا په 12 سال کې مونې لیدلای. یو خو کې کسٹمر بخي کا خاتم شو نو خل دوړو چینی دغه پیغام کې چې هغه پورا کې هغه نشي پورا کول نو موږ سامان خو بخي په موږ باندې سره ډېر ورداولای. موږ مارکیټ وو تقریبا موږ چې لکه کم چې پانی به موږ غټلې ورې د خرچا موږ نشو غټلې. اوس
خو سید اکبر وایي چې اوس کا حکومت د ټول بند لوجه ګر دو دکان هم بند شي نوې دوی په کاروبار هیڅ اثر نه سرګندوي ځکه چې تیر وخت ټول بند کې هم دوی د کورنا کاروبار آنلاین کولو او ډیره ګټه ترې لاسته کړې و. ذوالفقار بیٹنای وایس اف امریکا کراچۍ.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی.
یو سره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
خبرونه کې د مالټیا څخه مو مننه کوو. خبرونه لا دوام لري او هیله لرو چې تر پای را سره مال پاتې شي. د پاکستان مرکزی کابینه په هیواد کې د خبريالانو او رسنیو سره کار کوونکو د خوندیتوب یا تحفظ او په زوره د خلکو د بيدرکۍ عمل د جرم ګرځولو په اړه دوه مهمې قانوني مسودې منزوري کړې دي. دا خبره د بشري حقوقو مرکزی وزیر شيري مزاري د ټولنیزو رسنیو په ویبپاڼه په ټویټر باندې خبر کړي او بیان کې کړي. درازي چې د دې تفصيل واورو د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د ټولنیز اړیکو په ویب پاڼه ټویټر باندې د دې پرمختګ خبر ورکړي. هغه ویلي چې مرکزی کابینه د صحافیانو او د میډیا سره د تړاو لرونکو تنانو د تحفظ او پزوره یا په غیر قانوني توګه د بدرکې په اړه دوه قانوني مسوده منزوري کړي دي. نوموړې د قانوني مسودو تفصيلات نه دی ورکړي. د مرکزی وزیر شیرین مزاری د وینا تر مخه د قانوني مسوده به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه ته وړاندې کول شي. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو د سار غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک مشر او پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو د نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډر نمائنده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو ته وای پکار د چا بل ډیر پخوا راغلی وي او هغه صحافیان چې تر اوسه پورې وجلی شوی بچکړی شوی وي خو بیا هم د دې هر کله کوي. هغه وای باید چې اوس د قانوني مسوده زر تر زر قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شي او په دې باندې جوړ بحث وشي.
او بل دا چې موږ وایو چې آیا په دغه قانون کې هغه غوښتنې زموږ قبول شوې دي چې کوم موږ د حکومت ته کړې وي، یعنی په دې کې خاص طور باندې یو آزاد پراسیکیوټر په حوالې سره موږ خبره کړې وه چې کوم د ملل متحد اکشن پلان کې هم شامل ده، او که چېرې دغه پبلک پراسیکیوټر هغه پکې نه وي نو زه ګڼم چې دغه قانون د صرف د کاغذ حده پورې به پاتې شي، عملاً په دې باندې ژورنالستان محفوظ کولو مقصد به پوره نه شي.
اسلام آباد کې د خپلواکه غیر دولتي ادارې انسټیټیوټ فار ریسرچ ایډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ مشر او قانون پوه آفتاب عالم وایس آف امریکا ډیوه ته وایي دا یو ښه پرمختګ دی او زیاتوي تمه لري چې حکومت به په دې قانوني مسوده کې د هغوی اندېښنو ته هم کتنه کړي وي.
اس میں جو ریپرزنٹیشن ہے اسٹیک ہولڈر کی وہ ہونی چاہیے اور یہ گورنمنٹ کنٹرول میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ اس کے اندر ایز اے اسٹیک ہولڈر اور ایز اے ریسپانسبل ایکٹر کے طور پہ نظر ضرور آئے.
هغه وای منګ د صحافیانو د حقونو په مجوزه کونسل کې د ټولو اړخونو نمائندګي غواړو او باید چې دغه کونسل د حکومت د کنټرول نه بهر وي. همدارا شیرین مزاری په خپل ټویټ کې ویلي د دې ترڅنګ مرکزی کابینه په زور د بيدرکې د فوجداري جرم ګرځولو لپاره هم قانوني مسوده منزوره کړي. شیرین مزاری د دې قانوني مسودو د منزوري خبره په داسې حال کې کړي چې سورځ وړاندې پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی په خپل کلنی ریپورت کې د نورو موضوعاتو سنګ د صحافیانو د مشکلاتو او په زوره د بيدرکې په عمل اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو کمیشن د کال 2000 په کلیز ریپورت کې ویلي په عمل کې پرلپسې په دریم کال د ازادي اظهار رائے په اړه بندیزونه سیوا شوي. اسلام آباد کې په جبر د لادرکه کړې شو تنانو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي د جبري بيدرکو د جرم ګرځولو په اړه د کابینې لخوا د منظوري ستاینه کوي او دا د حکومت یو لوی ګام بولي.
قانون یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو جبری گمشدگیوں میں ملوث ہوں ان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے.
هغه وایي یو داسې قانون جوړول پکار دی چې هغه ټول خلک څوک چې د خلکو په جبر بيدرکې کې ککړ وي د هغې پر ضد مقدمه وچلول شي او هغوی ته سزاګانې ورکړي شي. د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی په خپل رپورت کې ویلي چې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې بيدرک شوي او د دسمبر کال 2020 تر اخره پورې په صوبه کې د بيدرک کسانو په اړوند د درج مقدمو ټوله شمیره هم 2492 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د صحافیانو د حقونو د سار تنظیم فریډم نتورک په خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې د کال 2020 مې میاشتې نه تر اپریل 2021 پورې په میډیا او صحافیانو پورې تړلې د حملو او سرغړونو یو سل اته سلويخ پیښې ریپورت شوي او په دغه کې شپږ صحافیان وژل شوي هم دي.
خبرونه په دې ځای کې زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې د لادرکه بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوس وای چې یو کال په خوا لادرکه شوې حسان قمبرانی را خوشی شوې دی او هغه د کوټې په کلی قمبرانی کې خپل کور ته رسیدلی دی. راځي چې نور تفصیل یې د حفیظ ستوري شرانی په دغه ریپورت کې وګورو.
د لادرکو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ وای یو کال په خوا لادرکه سوی حسن قمبرانی راخوشي سوی او هغه د کوټه په کلی قمبرانی کې خپل کور ته رسیدلی. د ماما په خبره د پنځشنبه ماښام شاوخوا 8 بجې حسن قمبرانی د کوټه په کلی قمبرانی سیمه کې الکل سوی وو. ماما قدیر وای له حسن قمبرانی سره یو ځای لادرکه سوی د هغه د اکازوی حزب الله قمبرانی هم څلور ورځې وړاندې راخوشي سو او خپل کور ته رسیدلی. وای د لادرکو کسانو پر راخوشي کېدو دوی ټول خوشاله دي. د لادرکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم غړي او د حسن قمبرانی خور حسیبه قمبرانی هم پر خپل ټویټر پاڼه خوشي څرګنده کړي او داسې لیکلي: زما ورور حسن قمبرانی یو کال پس د تکلیفونو له ځای تخپل کور ته راستون سو. دغه خلګو مننه چا چې قدم په قدم زما ملګرتیا کړي. دغه خبريالانو هم مننه چا چې زما ژغ پورته کاوه. حکومت چې څه ډول زما ورونه را خوشی کړل له دوی زما خواسته چې نور لا درکه کسان دي هم را خوشی کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی پر خپل ټویټر پاڼه د حسیبه قمبرانی ټویټ پور کړي او هغه ته یې مبارکي لیکلي، خو هغه په دې اړه نور څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې لیاقت شاهوانی او د ایالتي حکومت نور لوړ لوړپوړو چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د لادرکو کسانو ستونزه ته له نږدې ګوري او د دې د حل لپاره هر ممکن ګام اخلي. د ماما قدیر په خبره دوی د بلوچستان اوسنی حکومت ته د 590 لادرک کسانو نوملړ ورکړی وو. د هغه په خبره د اوسنی حکومت په وخت کې 400 ته نږدې لادرک بلوچستان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. وایي زیاتره په کې هغه دي چې دوی یې نمونه حکومت ته ورکړی وو. د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکوونکي تنظیم د روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم احتجاج کړی وو، په کوم کې چې دوی له حکومت څخه د لادرکو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې وه. د ماما قدیر په خبره و دې احتجاج ته ورغلي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ته دوی د 15 تنه لادرکو کسانو بل نوملړ ورکړی وو. ماما وای له هغو 15 لادرکو څخه یوازې 2 تنه حسن او حزب الله کمبرانی راخوشي شوي. د ماما قدیر په خبره د لادرکو بلوچستانو د راخوشي کولو واک او اختیار د پاکستان له څارګرو او امنیتي ادارو سره دی. هغه د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او له څارګرو ادارو څخه د نورو لادرکو کسانو د راخوشي کولو خواست وکړ. یاد دی وی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان روان کال ویلی وو نه غواړي چې په ملک کې یو تن هم لادرکوي. بل لوري ته د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار ویلی وو چې په ملک کې به د لادرکو کسانو ستونزه ډیر زر حل شي. په پاکستان کې له کال 2011 څخه په زور او په ناقانونه توګه د لادرکسو خلکو د موندنې او په دې کې ککړو خلکو ته د قانون لاندې د سزا ورکولو لپاره یو کمیشن هم کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د قانون جوړولو لپاره د کابینې یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. که څه هم د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د کمیشن پر کارکردګۍ بې باوري څرګندوي، خو د کمیشن شمیرې ښایي چې د کال 2020 دسمبر پورې 4000 قضیې هواري کړې دي. حافظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، دیوا کواتا.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
زه د یو بل ریپورټر ولوري ته په پاکستان کې میرمنې خبریالانی په کامرو لیدل کیږي، خو د دوی کار څومره مشکلات لري په پیښور کې د وی وی خبریال عمر فاروق د دوی خزینه خبریالانو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې اترې کړې دي. تاسو ته تفصیل زموږ همکار بختور شاه په خپل ریپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان خبریاله فرزانه علي وای چې کله یې دغه کار شروع کړو نو ورته به ویل کېدل چې دا خو د سړو کار دی، خو وایي هغې خپل کار جاری وساتلو او نن سبا په پیښور کې د آج نیوز مشره ده.
په شروع کې به ماته ویل کېدل چې داسې کار سړی هم نشي کولی او بل دا چې سړی هم مونږ ته انکار نشي کولی، نو ته به څنګه انکار کوې؟ نو ما به ورته ویل زه یو خبریال یم او زما کار خلک خبرول دي.
لتیرو شلو کالو راسې صحافت کوونکې فرزانه وای سیاست، ترګری او نورې غټې مسلې به وړاندې خزو نه خبرولې، خو دې دغه مدونو کې هم خبریالي وکړه، خو د خپلې ادارې د مشر په حیث اوس هغې ته د خپلو کارکوونکو د ژوند اندېښنه وي.
کله چې زما خبریالانو یا زما ژوند ته خطره وي مونږ هلته خبرونه نه خبرو، په خصوصي ډول په قبایلي ضلع کې، ځکه یو شمېر کشالې د خبرېدو نه پاتې شي.
انمول شیراز آزاده خبریاله ده.
زه چې کله په فیلډ کې خبریالي کوم خلک ماته په بد نظر ګوري او ماته کنځلي کوي. زه دلته بغیر صادره ناسته یم، خو په فیلډ کې ما غټ شال کې ځان پټ کړی وي.
خو فرزانه علي وایي د ښځو په مسلو کې ښځې خبریالي ښه کار کولی شي.
ښځو ته سوچه کیسې په لاس ورشي. که سړی وي نو هغه به د ښځو د کشالو په اړه د نورو سړو نه ځان پوهه کوي، خو ښځه به د یوې ښځې غږ په اسانۍ سره پورته کوي. ویل کیږي چې په پاکستان کې د خیال آزادي ده، هر څوک هغه خبره کولی شي خو زه دا نه منم ځکه چې تاسو معلوماتو ته رسائی نه لرئ، یو شمیر ځایونو ته نشئ تللی، نو دا څنګه ازادي شوه؟
خو بیا هم دا خبریالان وای په هغه کشالو به خبریالي جاری ساتي چې د دوی ټولنې ورسره متاثره کیږي.
زه چیوا خزایم،
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه،
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي،
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دي، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم،
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زبر کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره خلی زلي کوم،
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم، زه بی بی شیرین يم.
خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زو دا مهال د خیبر پښتونخوا شانګلي سیمې ولوري ته چیرې چې د کویلي د رنگونو کې کارکونکي 15,000 داسې خواریکخ مازوران دي چې د کار په وخت مازور شوي دي. یو تن یې محمد اصغر دی چې د مازوري ژوند تیروي او د سختو ستونزو سره مخ دی. راځي چې د دغه کیسه د هغه د خلیص خواورو او احسان محمد خان تاسو ته پری ریپورت هم تیار کړی دی.
دا خیبر پختونخوا شنګله سیمه چې قدرت ورته به حساب خلا او خایست وربخله، خو بیا د دغه ورستپاتې سیمه زیاتره ځوانان داسې دي چې د کویلې په درنګونو کې په مزدورۍ کولو مجبور دي. د دغه مزدورانو سازمان سموا تر مخه د 15,000 نه هم زیات خواریکخ داسې دي چې د مازورۍ ژوند تیروي. په دغه کې یو محمد اصغر هم دی چې د کویلې په یو درنګ کې د مازور کېدو وروسته اوس دا وخت د کړاو او بې وسۍ ژوند تیروي.
دا سم کال مې دی چې ملا مې ماته شي، دا بیا شپږ کال پورې زه بیخي په کټ پروت وم. دا غې نه بعد بیا زه را پاڅېدلم، نو بیا ورو خپل همت مې کاو. دا پورې مې د استاد دکان دی، په دې کې مې ټیلاری کار زده کړ دی. بیا و ځان لالته بره مې ټیلاری دکان و ځان هغې کې به مې کار کاو، خو اوس بیټسور راته ولګېدي ټوټو کې. دا تقریبا پروس کال روژه کې راته بیټسور لګېدل دی. دې ټیمه پورې بیا کارم، بیا مې 20 روپۍ مزدوري نه کړې.
محمد اصغر وای یوازې هغه نه، بلکې د شنګلی په نزدې هر کور کلی کې د هغه په شان داسې مازوران موجود دي چې کړهونه او لړزاونه په برخه دي.
زمون په جوړه غریب وطن د غریب خلک دی، د دې داسې بل روزګار او داسې سرکاري صدقه مراد او دا دیو ته نشته چې دیو هغه نوکریان یو کې دا غریب عوام دی، دیو زی د کولی مزدوري کوي او د کولی په مزدوري کې دا د ساتو سر مخامخ شي. نو څوک په کمړې شي تقریبا کدل ته تاسو ګرځئ، نو هر دویم کور کې به تاسو ته د کولې د کار کونډه یتیم مازوره دا به تاسو ته ملایوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د کویلې خوریکو د ژغورنې د پاره ګامونه اغستل روان کړي دي. د مادنیاتو صوبایي وزیر عارف احمدزی په دې اړه وای
انډستری دا نو چې د انډستری سره تعلق ساتي او د لیبر سره د انډستری چې کوم حق ورکر حق دی او هغه ته نه ملاویږي، نو دا ډیره زیاته ډیره عجیبه خبره ده. اوس هم کمی شته د حکومت په پارت باندې، ډیرې کمی دي چې هغه د ډیپارټمنټ په پارت باندې دي چې هغه کې څنګه تاسو چې قانون سازي شوي خو امپلیمنټیشن نه شي. نو هغه امپلیمنټیشن دپاره موږ اوس پوره پوره کوشش کوو، موږ په ټیمز جوړ کړي دي چې انشاءالله د امپلیمنټیشن دا کوم قوانین چې پاس شوي دي د ورکر د سیفټي دپاره یا د هغوی د ویلفیر دپاره چې هغه هولي سولي چې کوم دی هغه امپلیمنټ شي.
د خیبر پختونخوا په غریزه شنګله سیمه کې چې زئی توګه د کار روزګار کومې وسیلې نشته، او هم ځکه د دغه سیمې اوسیدونکو وای یوازې هم دغه د کویلې درنګونه دي چې دغه د دوی په برخه د روزګار یو وسیله جوړه شوې. د همکار هاشم علي سره احسان محمد خان، وی او ای ډیوا شنګله.
زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په کال 2013 کې په جمعات کې د بمی چاودنې کې رفقت علي په نوم یو کس هم ژوبل شوی وو، هغه خپل د اوریدو توان د لاسه ورکړی دی او نن هغه وایي چې یوازینی ارمان یې دا دی چې د خپلې ماشومې لوري غږ واوري. هغه په پېښور کې په یو دکان کې په جامو باندې کار کوي او راځئ چې دغه ویډیو او د هغه خبرې د هغه د خولې څخه واورو. تاسو تر شد مومن دغه ریپورت تیار کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
بیا مور ته وویل چې دا بابا ته داسې ووایه، نو بیا زه ډېر زیات خفه شوم. چې
رفاقت علي وایي د خپلې ماشومې لور د غږ اورېدو په ارمان دی. په کال 2013 کې په جومات کې یوې بمې چاودنه کې لاس کنډم شوی او په غوږونو کون شوی او په ژبه تچ شوی دی. رفاقت علي په پېښور کې په جامو د ګلکارۍ یو دکان کې په دیاړۍ کار کوي. وایي د غوږونو کڼېدو سره ګاکسه په لیکلو خبرې کوي. هغوی ورته په پاڼه لیکلو کړي او دا یې ځواب ورکړي، او چې څوک لیکل نشي کولی نو په اشارو ورته خبره کوي. خو ماشوم لور یې نه لیکل کولی شي او نه دی په اشارو پوهولی شي.
زما یو لور ده او واده مې کړی، یو لور مې ده او بس کور ته لاړ شم، هغې سره خبرې کوم، هغه ماته خبرې کوي، زه د هغې په خبره نه پوهېږم. نو بیا مې زړه ډېر زیات خفه شي چې دا ورته زه د دې په خبره نه پوهېږم. بیا مور ته وویل چې دا بابا ته داسې ووایه، نو بیا زه ډېر زیات خفه شوم. چې
رفاقت علي وایي وړاندې به یې سمې خبرې کولې او اورېدلی شوې او په دواړو لاسو روغ رمټو او ډېره مزدوري به یې هم کوله، خو اوس یې ډېر دوکانداران د مزدورۍ دپاره هم نه ساتي.
غوږونو د لاسه تکلیف دی، را ده آواز نه اورم، په سر کې مې شور وي چې دا لاس دا وګوره، دا لاس مې دا زخمی شو، دا داسې لاس و، اوس په دې سم نه شم کولی چې چېرته کار له لاړ شم. راته وایي چې یار خبرې نه اورم، لاس مې داسې دی. نو ماته وایي چې ته خو خبرې نه شې کولی، خبرې هم نه اورې، لاس هم کا په لاس هم کار نه شې کولی. نو ته بس وکړې، ته خو صرف خوراک کولی شو، نور کار خو د کار دپاره خو ته نه یې.
رفاقت علي وایي د پېښو وروسته یې په سر درد زیات شوی او د ورځې 100 ساعته نه زیات کار نشي کولی. وایي د چاودنو وروسته د حکومت لخوا 1,00,000 روپۍ امداد ورکړل شوی و، خو هغه او ورسره نورې د مزدورۍ پیسې په علاج خرچ کړي دي. وایي ډاکترانو ورته د لاس او د غوږونو علاج 14,00,000 روپۍ ویلي وي، خو ده نشو کولی چې په هغه وخت یې خپل علاج کړی وي. اوس هم غواړي چې علاج یې وشي او عادي ژوند ته بیا راشي.
مال لپاره صرف علاج وشي نو دا خبره ده، بهتره خبره ده، ځکه چې زه کوم کار کوم، خو په خېټه خوراک خرچه مال څه کوم، او علاج لپاره پیسې نشته دی راته. نو چې علاج وشي هغه نه پس به کېدی شي زما زندگی ښه شي، کېدی شي څه تبدیلی پکې ډېره راشي.
رفاقت علي وایي د چاودنې په ورځ ورسره جومات کې نږدې 25 نور تنان هم زخمیان شوي وو، چې ځینې پکې اوس هم بدني معذورې دي. د چا لاسونه غوڅ شوي او چا بدن کې نورې نیمګړتیاوې راغلي دي، او هغه ټول د ده په شان د کړاوونو ډک ژوند تېروي، کوم چې د دوی په روزګار او په کورنۍ ژوند هم بد اغېز پرېستلی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
زو د امریکای نیویارک ښار ولوري ته چیرې چې ژوند یواری بیا بیرته په نورماله ډول پیل کېدو باندې پیل شوی دی، او د خلک له کورونو راوتلي دي او روزګارونه هم بیا پیل کېدو اړخ ته روان شوي دي. بل اړخ ته چارواکو د هوټلونو روزګار کوونکو ته د فنډ ورکولو پریکړه هم کړې ده. راځئ چې تفصیل یې د فضل الله څخه په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
د کرونا وایرس په وبائی حالاتو کې د نیویارک کولاګانې بیرته په ځای کېدل پیل شوې دي. دا د نیویارک برانډ پارک دی چې په کې ماشومان، نارینه او زنانه په واورو کې د ګرځېدو نه خوندونه اخلي.
د نیویارک برانډ پارک چې د سیلګرو لپاره یا د سیلګرۍ لپاره ډېر مشهور ځای دی. خلک راوتي دي او د کووډ یا د کرونا رنز د ویکسین د مارکیټ ته د راتګ نه پس خلکو خپل ژوند جواب شروع کړی دی او د ژوند نه مزې اخلي.
د کورونا ضد ویکسین راتلو سره سم هم خلک مطمئن دي او له کورونو بهر راوتل یې پیل کړی دي. برایان پارک ته راغلی یوې پیغلې میلی ویوې دیوه ته وویل د کورونا د بندیزو وروسته بهر تک یو خوندور احساس ورکوي.
د اوګدی مودی د کرنټین ورستو بهر راتلل خوند لري. هغه ملګری می هم ولیدل چې شاوخوا یو کال مینه ولیدلې. دا ښه ساتنه دي.
په نیویارک کې د کورونا وبا له امله کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي، خو اوس روزګار کوونکي هیله مند دي چې زر به کاروبارونه بیا خپل ځای ته راشي. د نیویارک د چارواکو لخوا د خصوصي احتیاطي ګامونو سره د روزګار او سکولونو د پرانستلو پریکړه هم شوې ده، د کوم لپاره چې به هغوی خصوصي اجازتنامه اخلي. سبرینا په نیویارک کې خپل روزګار لري او نوموړی وایي مقامي خلکو راتګ پیل کړی دی او د ویکسین راتلو وروسته هیله ده چې د نورو ځایونو نه هم د خلکو راتګ پیل شي.
د تیر کال په پرتله روزګارونه ډیر کم دي، ځکه چې د نور کله پشان په نیویارک کې د خلکو ګڼه ګڼه نشته. د آنلاین آگاهي او د خپلو شیانو خرڅولو هم ګټه کړي او دا په یو بل ډول خلار ده. وکسین لګول روان دي. د کورونا وایرس نه اغیزمن شو خلکو شمیره هم په کمیدو ده. زما باور دی چې حالات به ښه شي. ګرانه ده چې عمومي حالاتو ته لاړ شي، خو د تیر کال په پرتله به حالات ښه وي.
نیویارک د چارواکو په وینا د هوټلو د مالکانو لپاره د خصوصي فنډ ورکولو پریکړه هم شوې ده او دا وخت د مثبتو پیښو کچه 1.28% ده. تر دې دمه په نیویارک کې د 2 میلیونه نه زیات خلک د کورونا نه اغیزمن شوي دي او د 250,000 نه زیات د کورونا وبا له امله مړه شوي دي.
په امریکا کې ځینې ماشومان خپل یوټیوب چینلونه لري او په دې یوټیوب چینلونو باندې هغوی ډېرې پیسې هم ګټي او ډېر سبسکرایبرز هم لري. راځئ چې دغه یو ریپورت د کلسوم کاکړ چې د امریکا غږ ریپورت دی په ګډه سره واورو.
نه کلن راین کاجی په یوټیوب د راینز ورلد په نوم خپل چینل لري چې 90 میلیونه لیدونکي دي. په لوی شمیره کې د چینل لیدونکي لرلو په وجه په کال کې راین په میلیونونه ډالر د اشتهاراتو د لارې ګټي. د فورس بی مطبوعاتي ادارې تر مخه تیر 3 کلونو کې راینز تر ټولو زیات پیسې ګټونکي یوټیوبر دی. ماشومان په خپل یوټیوب چینلونو باندې د بیلابیل شیانو او نظرونه شریکوي.
موږ د میلیونونو لیدونکو په اړه خبرې کوو. یوټیوب چینل لرونکو کورنۍ د لوبو شیان جوړونکو کپنۍ او د برانډ سره په تماس کې وي.
په کال 2015 کې یوټیوب عام خلکو ته د کیمرې د لارې نړۍ ته د ورسېدو وړاندیز وکړو. هغه کورنۍ او ماشومان چې د خپل یوټیوب چینلونو د لارې د ژوند هر اړخ ښکاره کوي، د کلونی جوړونکو کمپنۍ د دې موقع څخه ګټه ترلاسه کړه او هغه کورنۍ ته د اشتهاراتو لپاره پیسې ورکول پیل
کړې. اوس دوی د یوټیوب چینلونو د لارې ماشومانو ته رسائی لري.
د امریکای مرکزی سوداګریز کمیشن سره کال 2019 د ذاتی معلوماتو خوندي ساتلو موعده تر مخه یوټیوب د ماشومانو لپاره اشتهاراتو باندې پابندي ولګوله. ډیرو یوټیوبرز په خپل اشتهاراتو کې کمی ولیده. امریکایي چارواکو په یوټیوب د چینل لرلو څخه غوښتنه وکړه چې د هغه چا معلومات دې ظاهر کړي چې دوی ته د اشتهارو لپاره پیسې یا بیا مفت شیان ورکوي. زنی قوانین د دوی رازداری او د کار وخت حفاظت کوي. د ملیسا هانټر ماشوم وسلوې سوي دی. د دې کورنۍ د ګډاګیانو معلومات ورکولو چینل چې په کال 2012 کې پرانستې وو، هغه وخت زوی د اته کالو وو. وسغواړي چې دا کار پرېږدي.
He was concerned.
هغه اندیشه لرله چې زه به خفشم یا به مایوس شم. فکر کوم ټول هغه کورنۍ چې ماشومان یوټیوبرز جوړ کړي او د تفریح لپاره پیل کړي وي، خو بیا د کورنۍ کاروبار جوړ شي.
هغه ماشومان چې د یوټیوب ستوري دي او بدلون غواړي، دا غوی لپاره بل ننګونه ده چې د خپل چینل لیدو لپاره نوي کتونکي ومندي.
نو
دا د هغه په شپاړسمه کلیزه د هغه غوښتنه وه. که څه هم مالی اغیزې درلود، خو دا زما لومړیتوب نه دی. هغه حق لري.
خپل ځان په خپله نشر کولو د اوږدې مودې راهیسې د یوټیوب ناره ده او په میلیونونو کورنیو دا ترسره کړي هم دي. چې پکې ځینې ماشومان د یوټیوب ستوري جوړ سو. که څه هم دا د ماشومانو لپاره شده او کبده دا یوه بله پوښتنه ده.
نننی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. نن د سیمې څخه راغلي ټول ویډیو ریپورټونه او نور راپورونه او ستاسو د سیمې خبرونه متاسفه وړاندې کړل. په دې هیله چې ستاسو لپاره هم دغه خبرونه او ریپورټونه ګټور تمام شوي وي. د دې خبرونې قربانه زه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر عبدالحسین. ستاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی لاس پرو سلوړه او آباد اوسئ.